دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساسه پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام ادارې اوچا ویلي دي چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د جون تر پای پورې په افغانستان کې د 292 ملکی وګړو تلفات ثبت کړي دي چې اته اتیا فیصد یې ماشومان او چا په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په 212 ولسوالیو کې 1.2 میلیون متر مکعب ځمکه چې تربیوي مرکزونو او د اوبو زیرمو ته نږدې سیمې دي د ماینونو او ناچاودو ګولوی مرمیو نه ډکه ده. او چا په دې راپورټ کې ویلي دي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ارزیابۍ لمخې په افغانستان کې ملکی وګړو ته د ټولو نه ستر خطر همدغه ماینونه او ناچاو دی ګولې مرمۍ وي. د چمن د پرلت مشرانو او د حکومت مذاکراتي کمیټې اعلان کړی دی چې د پرلت کوونکو غوښتنې ومنل شوې او اوس به د چمن او سپین بولدک ولسونه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کار او افغان تذکرې تګ راتک کوي. د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه د پرلت کوونکو سره د مذاکراتو لپاره د حکومتي پلاوی یو غړي ملک عنایت خان کاسی پرلت کوونکو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک ولس د ډیورنډ په کرخه آزاد تګ راتک او تجارت کولای شي. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي و چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په چمن او له افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرل لازمي دي. د پاکستان پولیسو د دوشنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند په یو دفتر باندې د چاپی پترس کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نږدې همکاران نیولي خو وروسته یې یو تن بیرته خوشې کړی دی. د ګوند نطاق ذوالفقار بخاري ریچسته د واتس اپ له لارې په پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو یوې ډلې په اسلام آباد کې د دوی دفتر محاصره کړ او د ګوند سرپرست مشر گوهر علي خان او د هغه د اطلاعاتو د څنګ مرستیال رؤوف حسن ونیول. د دوشنبه په ورځ د ګوند یو شمیر پلویان د تحریک انصاف د ګوند دفتر نه بهر ولیدل شول چې د عمران خان او د هغه د ګوند په ملاتړ شعارونه ورکول. د هند سترې محکمې د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه هغه امر فسخ کړ چې د منتقدینو په باور د هغې لمخې رستورانونه د مذهب په اساس وشر کېدل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري. د 2023 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي رقابت نه د جمهور رئیس جو بایدن د وټلو نو وروسته د دیموکرات ګوند ډیرو قانون جوړونکو والیانو او مالی ملاتړ کوونکو د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه په انتخاباتو کې د کاندید په توګه د کامل هر سره ملاتړ اعلان کړی دی. بایدن د یکشنبه په ورځ ناڅاپه د خپل کاندیدې نه تیر شو او بیان ورکړ چې د کامل هاریس ملاتړ کوي. هغه به د نومبر په میاشت کې د پخوانی جمهور رئیس او جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ سره مقابله وکړي. میرمن هاریس د جمهور رئیس جو بایدن د مشرتابه ستاینه کړې ده او دا یې د ویاړ بللې ده چې د جمهور رئیس لخوا د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه د هغه ملاتړ او منځوري ترلاسه کړې ده. د کاملا هاریس کاندیدی د دیموکراتانو په ملي کنونسیون کې چې د اگست په میاشت کې دایریږي نهایی کیږي. د اسرایل پوز د دوشنبه په ورځ د غزي خلکو ته امر کړی دی چې د خان یونس خار له ختیځ برخه نه ووزي او وی ویل چې هلته د پوزي خاصو عملیاتو د پاره تیاری نیسي. په دې سیمه باندې وروسته له هغه چې د بشري سیمې په توګه وټاکل شو هم راکټونه توغول شوې دي. لکه تر لګه په دې وروسته یو څو میاشتو کې د اسرایل پوز د غزي په څو سیمو کې چې په خوا د حماس له وسلوالو پاک اعلان شوی وي سخت پوزي عملیات ترسره کړی دي. او ملګری ملتونه وایي چې عراقي قواوو تیر کال د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت نشئی توکي نیولې دي او دا هیواد په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په یوې پراخیدونکو لارې بدلېږي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه په راپورټ کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې په عراق کې د نشئی موادو قاچاق او استعمال به حد زیات شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې یوازې تیر کال چارواکو د کپټاګون په نوم 3 میلیونه ټنه ټابلیټونه نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي داسې ښکاری چې عراق د میتافټامین او کپټاګون د قاچاقي لارو سره نښتي وي او په نزی او منځني ختیځ کې د نشئی موادو د قاچاق په یوې مهمې لارې بدلیږي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وی چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د جون تر میاشتې په افغانستان کې د 202 نوي ملکی وګړو تلفات ثبت کړي دي چې 80% یې ماشومان. د ماين پاکونه د ادارو چارواکي وی چې افغانستان کې د ماين پاکۍ د پروګرام نه د شاوخوا 15 شکلونو تیرېدو وروسته هم دا هیواد په نړۍ کې په ځمکني ماينونو او ناچاو د توکو تر ټولو زیات ککړ هیواد دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د جون تر میاشتې په افغانستان کې 202 نوي د ملکي وګړو تلفات ثبت کړي چې 80% یې ماشومان وو. چا د اکشن بي د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 202 شپېته ولسوالیو کې 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه چې روزنیز مرکزونه او د اوبو زیرمو ته نږدې سیمې پکې هم شامل دي په میانونو او ناچادو توکو ککړه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې هر ولاسو تلپاتو نه ماشومان تر رسیدلی، نګدی 50% تلپات ماشومان ته د لوبو پر مهال رسیدلی، 50% تلپات د اوسپنو د کبال د ټولولو پر مهال ماشومان تر رسیدلی. او چا د 2008 او 2013 کلونو درځونو له مخې ویلي چې مېلون او ناچاوی توکي په افغانستان کې ملکی وګړو ته د تلپاتو د رسیدو په برخه کې دویم تر ټولو سر خطر په توګه ګڼل کیږي. د دې ارزونې له مخې د 2008 کال د جنوري د میاشتې او د 2013 کال د فبرورۍ تر میاشتې په افغانستان کې ملکي وګړو ته 1301 تلفات رسېدلي چې 80% یې ماشومان وو. د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د موسی رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په 202 شپېته ولسوالیو کې خلک له هم د میندو ستونزې سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ځمکې په ماینونو او ناچاودو توکو په واسطه په شدیده توګه ککړ ده. افغانستان 2/3 برخه د 401 ولسوالیو نه 206 شپېته ولسوالۍ د ماینونو او ناچاودو توکو باندې ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت له اویا څخه زیات کسان چې اکثره یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم وایي چې نږدې 4 میلیونه کسان د 1.2 میلیونه متر مربع په ماینونو او ناچاودو توکو د ککړې ځمکې له امله په پرله پسې د ګواخونه سره مخ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې د ناچاودو توکو شتون خلکو ته د فزیکي زیان تر رسولو تر څنګ د هغوی روحي سلامتي ګواښي او د کرکلي لپاره د ځمکې کارول چې ورته ډېره زیاته اړتیا ده د پرمختګ معنی ګرځي. دغې ادارې ویلي چې د ماینونو او ناچاودو توکو شتون بزګرانو ژوند چې د کرنې په سکتور متکي دي د شپنو او سنیدونکو کډوالو ژوند ته ګواښونه راولاړ کړي. افغانستان د 1990 کال د فبرورۍ په میاشت کې له دغې هوا څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وټو سره مهاله د ملګرو ملتونو لخوا د مین پاکونی پروګرام پیل شوی چې لا هم دوام لري. په افغانستان کې په تیرو نږدې 4 لسیزو جګړو کې د ښکېل خواو لخوا د ځمکني مینونو د کارولو او د اوږدو جګړو څخه پاتې ناچاودو توکو د چاودنو له امله اوس هم هره میاشت لسګونه افغانان بل او ټپیان کیږي. شهاب حکیمي وایي چې اوس هم په افغانستان کې د 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه په مینونو او ناچاودو توکو ککړه ده.
د پروګرام له شروع څخه تر اوسه 3.3 کیلومتره مربع ځمکه د ماینونو څخه پاکې شوې چې 3500 قریب کې شامل دي. اوس مهال 1200 کیلومتر مربع څخه زیات سیمه په ماینونو ککړ ده چې 1230 قریب کې شامل دي چې له دغه ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه نفر غیر مستقیم زیانمن دي.
د مېن پاکې د پروګرام چارواکي وایي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د مېن پاکې پروګرام سره نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا هم ویلي چې د افغانستان د مېن پاکې پروګرام د بودیجې د کمښت سره مخ دی. دغه ادارې ویلي چې په تېر 2020 کال کې په افغانستان کې 3.4 میلیونو کسانو د مېنونو عملیاتو برخه کې خدمتونو ته اړتیا لرله چې یوازې 14% ته خدمتونه برابر شیو. په دې راپور کې ویل شوي چې ځینې پروژې درېدلي په داسې حال کې چې نورې پروژې یوازې د 2023 کال د اګست تر میاشتې پورې بودیجه لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس او د 2023 کال جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن یک شنبه ورځ اعلان وکړ چې له کاندیدۍ تیریږي او د ګوند د کاندیدې په توګه د خپل اوسنۍ مرستیالې کاملا هاریس سره ملاتړ څرګند او د ګوند د کاندیدې په توګه د خپل اوسنۍ مرستیالې کاملا هاریس سره ملاتړ څرګند کړ. نور حال د سپین ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبريالې پیتسی ویدا کشوارا د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې تیر سو اونۍ نه د خپل ذهني روغتیا په اړه د پښتنو سره مخ او بیا یې هم ویل چې د دوی مدورې لپاره خپل کاندیداتوري ته ادامه ورکوي. د اکشن بی فورس نصابي اعلان وکړ چې نور د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاین ته ادامه نه ورکوي او د دویم ځل لپاره جمهوریت کېدو نیت نه لري. خاغلی بایدن د ورځې دوه بجو نه مخکې په خپل اکسپانه لیکلی چې
دا مې د ژوند تر ټولو غوره ویاړو چې ستاسو د جمهور رئیس په توګه مې خدمت وکړ. که څه هم چې بیا انتخاب کېدل مې نیت و، باور لرم چې دا د هیواد او د ګوند په ګټه ده چې استعفا وکم او پاتې دوره کې یوازې د جمهور رئیس په توګه په خپلې دندې تمرکز وکم.
سر له دې چې خاغلی بایدن په لومړی اعلامیه کې د خپل ځایناستې په حق لسنو ویلي، خو لږ شیبه وروسته د ګوند کاندیدای په توګه د خپل اوسنۍ مرستیالې کاملا هرس د پمنن سره ملاتړ سرګن کو. جو بایدن په دې حق لیکلي، نن غواړم د جمهور رئیس تمرستیالې کاملا هرس سره بشپړ ملاتړ او تایید اعلان کوم چې سکال زمون د ګوند کاندیدا اوسي.
پولیټیکلی اټ وډ بی مینینګفل.
په سیاسي لحاظ دا به ډیره سره معنا ولري، ځکه چې د دموکرات ګوند د کانګریا سازي د ولسمشر بایدن ملاتړ دي، نو هغوی به د خبره ته غوږ نیسي. خو هغه نشي کولی چې خپل ملاتړي اوتومات د میرمن هاریس ملاتړ ته مایل کړي.
د دیموکرات ګوند ملي کانګرس چې اگست کې شیکاګو کې کېدونکې ده او قریب 3800 شپږ نوي استازي پکې ګډون کوي، دوی د خاغلی بایدن د ملاتړ ژمنې کړې دي، خو د کانګري د اصول سره سم د دوی ژمنې بل کاندید ته بدلې دي. شي د سمودین په خاغلی بایدن دا غږ کېدو چې باید بل کاندید ته لار پرېږدي، چې په دې کې د دیموکرات ګوند غړي هم شاملو. قریب 50 سلنه دیموکراتان فکر کوي چې د ولسمشر مرستیال میرمن هاریس به یو غوره جمهور رئیس وي. د تازه سروې لمخې 30 سلنه امریکایان هم د میرمن هاریس پلوي دي. کچري دیموکراتان میرمن هاریس خپل کاندید اعلان کړي، نو دوی به د هغې لپاره د کاندید ولسمشر د مرستیال د مقام لپاره هم کاندید ولټوي. خاغلی بایدن خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې هغه به د دې اونۍ پای کې ولسته هم وینا وکړي. په خوانی ولسمشر ترامپ د ولسمشر بایدن د اعلان په جواب کې په ایکس باندې لیکلي چې ناراض بایدن د ولسمشرۍ او ولسته د خدمت لپاره کاندید نه و. نظران یوسف سي، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه پرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. یو اتیا کلن بایدن دا پریکړه چې د کاندیداتوری نه لاس اخلي د اکثرو دیموکراتانو لخوا سایل شوی ده. د خپل ګوند او هیواد د ژغورنې لپاره د خورا ګرانه پریکړه وکړه. په کور دننه او د نړیوالو غبرګونونو حال به د ایوب خاورون نه واوري چې د کانګرس ماڼۍ له مخې شایسته سعادت لامی سره غږیدلې ده.
ستړي مشي دا پریکړه د ته هم ګرانه و غت چې په کرونا دخته کې دوله کبل په خپل کور کې قرنټین وو اوس هغه په سهال کې دی او دیموکراتان او جمهور غوښتون کې د پریکړې په اړه څه وایي؟
سلامونه درنو ریدونکو ته وای دوی چې ولسمشر بایدن په ډلور کې په خپل کور کې لخپل کور د اعلان یا اعلامیه خبره کړه خبرګونونه د بیا نه کاندیداتوري په اړه په ګوند د ګوند په اساس تقسیم وو. دیموکراتانو پراخ ملاتړ وکړ. د ولسمشر بایدن ډیر ستاینې کړې دي. هغه د هیواد یو واقعي خدمتګار ولسمشر او یو ښه مدیر بللی او خواخوږی انسان یې بللی دی. جمهور غوښتونکو برعکس په تیرو څلور کلنه دوره کې د ولسمشر بایدن تګلاري د هیواد لپاره خواشینونکي بللی دي، خصوصا درې څلورو پیښو ته یا موضوعات ته اشاره کړي چې هغه د مهاجرت موضوع یا د پراخ سرحدونو ته اشاره کړي، دلته انفلاسیون یا تورم او د بیو زیاتوالي ته اشاره کړي دي. نو دغه مدیریت یو ضعیفه مدیریت او دغه پریکړه هم ضعیفه بللی ده. په د نمونی د بیلګې په ډول موږ د جمهوري غوښتونکو او د دیموکرات سناتور چک شومر چې یو جګپوړی سناتور دی او مایک جانسن د ولسی جرګې یا د ولسی استازو مشر په کانګرس کې همداسې د پخوانی مشرې نانسی پلوسی خبري اورو.
جو بایدن نه یوازې یو ستر ولسمشر او د اجرایوي قوې مشر دی، بلکې هغه په رښتیا یو په زړه پورې انسان دی. داغه دا پریکړه یقینا آسانه نه وه، مګر هغه یو ځل بیا خپل هیواد ګوند او زموږ راتلونکي ته لومړیتوب ورکړ. هغه نن وښودل چې یو رښتینی هیواد پال او ستر امریکایی دی.
ولسمشر جو بایدن یو وطن پال امریکایی دی چې تل زموږ هیواد ته لومړیتوب ورکړی دی. د هغه لیدلوری، ارزښتونه او مشرتابه هغه د امریکا د تاریخ په خورا موثر ولسمشرانو کې حسابي.
د 14 میلیونو څخه د زیاتو امریکایانو د رایو په باطلولو سره چې جو بایدن یې د ولسمشر لپاره د دیموکرات نوماند په توګه غوره کړی، دغه په اصطلاح د دیموکراسۍ ګوند ځان برعکس ثابت کړ. د ګوند راتلونکی د مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس له نوماندۍ سره ښه نه برېښي، ځکه چې هغه د بایدن د ادارې د پالیسیو په جوړونکو ناکامیو کې شریکه ده.
بله خاونی صاحب، مننه له تاسو نه. نړیوال غبرګونونه څه دي تر اوسه پورې؟
پراخ غبرګونونه دي. سمدستی که پایلې له دغه ګاونډي کاناډا نه وکړو، جسټن ترودو لومړی کسانو کې شامل و چې ولسمشر یو خواخوږ انسان او د کاناډا او امریکا د اړیکو د پاره ډیر مهم نقش لوبولی کس وباله. همداسې په اروپا کې تقریبا اکثریت مشرانو د اروپایي هیوادونو مشرانو په خپلو د ایکس ټویټونو له لارې او خبرپاڼو له لارې او یا که موقع و په خبري کانفرنسونو لاری ولسمشر بایدن د ترانس اټلانټیک یعنی د امریکا او د اټلانټیک پورې غاړي د اروپا سره د ناتو د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونو کې د هغه نقش سایلې او په دغه ملګرتیا په ټینګښت کې د هغه رول سایلې او د هغه ستاینې کړي او دغه پریکړه هم د هیواد پالنې یو نمونه بللی. په یو بل کاسته چې هغه د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د یادولو وړ دی چې واشنگتن ته را روان دی، نن له تل ابیب نه را روان شوی او دلته راځي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې زه جو بایدن له تیرو 45 کالو راهیسې پیژنم او د امریکا او د اسرائیلو دپاره یې ډېر خدمت کړی دی. دی زه راځي دلته واشنگتن ته او د کانګرس غړي خونی ته وینا کوي چې زه په دغه اساس وخت کې په دواړو لور یو غاخ کوم چې د اسرائیل او واشنگتن ملګرتیا به پایدار او نه ماتیدونکې ده. غږی او روچسي ویل تر رواني دوه وړاندې او بیا ورسته دلته سبا بل ورځ ویناوي کوي دی.
زبه د کانګرس د مانی په دواړو لوریو کې په خپل ملګرو د اسرائیل د ملاتړ غږ وکړم او زبه په خپل ملګرو غږ وکړم چې ک امریکایان هر څوک د خپل ولسمشر په توګه انتخابوي اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا قوي او نماتدونکي ملګری وي.
بله مننه. اوس به راشو د انتخاباتو پروسې ته. په پروسې کې بل ګام څه دی اوس د دیموکراتانو لپاره په ځانګړي توګه؟
دیموکراتانو سره وخت کم ده، موضوع ډیره حساسه ده. دیموکراتانو په تاریخ کې دا په تیرو شپیتو کلونو کې په لومړي ځل داسې شوي دي، په شپیتو کاله پخوا داسې وو د لندن جانسن او ټرومن په وخت کې چې هغه له کانداتوري یا له کنوانسیون وړاندې له سیالۍ وتلي ول او دوی بیا په آزاد کنوانسیون کې یا په جرګه کې خپل سیالي کړې وه او نوماندې ټاکلی وو. اوس دیموکراتان هڅه کوي چې دغه موضوع تر کنوانسیون یا تر حزبی کنګری چې په شکاګو کې د اگست په 19 کې تر هغه وړاندې یو موافقه ته ورسیږي او دا هغه جنجالي پروسې ته پاتې نسی چې په هغه کې بیا نور کاندیدان ډیر سي او د 3900 دیموکراتو استادو ترمنځ د کاندیداتوري مستقیم انتخابات وسی، هغه بیا ګوند د یووالي ته ضرر رسي. نو دوی په دې کوشش کې دي چې زر تر زر ټول ګوند په یو موافقه د کاغه کامله هریس وی او قبول چوپی خو چې کاندید ژر تر ژره تایید کړي.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه څرګنده او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اوهایو سناتور جی ډی وانس د ولسمشر لپاره د نوماند ډونالد ټرمپ مرستیال نومول شوی دی. د نوموړي تګلارې د پخواني ولسمشر سره یو ډول دي، خو د نوموړي او د ولسمشر مخینه له یو بل نه زیات مختلفې دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال کرولن پریسوټي په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د اوهایو ایالت په پالاچیا سیمه کې په متوسط چاپیریال کې ستر شوی د اوهایو سناتور جی ډی وانس اوس د امریکا د نظام د دویم سترې دندې د ترلاسه کولو هڅه کوي.
د اوهایو د میډل ټاون د سیمې خلکو او د میشیګن، ویسکانسن، پنسلوانیا، اوهایو او د دې ملت د هر ګوټ هیرو شویو خلکو ته زه له تاسو سره داسې ژمنه کوم، زه به د ولسمشر داسې مرستیال یم چې نه هیروم د کوم ځای راغلی یم.
د وانس کاری مخینه د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بډای مخینه سره په تضاد کې ده. د اوهایو والی مایک ډی واین وای چې په بې وزلۍ کې له خپلې محتاط مور سره ستر شوی وانس د جمهوري غوښتونکو ګوند جذابیت لا پسې پراخوي.
نوموړی د حقیقي ژوند ځنې داسې تجربې لري چې ډېر خلک یې نه لري، خو خلک په دغو تجاربو کې ځان ګوري.
د باندنۍ تګلارې په اړه وانس د چین او ختیځې اروپا په اړه زغرده تګلارې لري، خو له امریکا د باندې د اوکراین او د روسیې د لانجې په څیر مسایلو کې د امریکا د پوځي مرستو کولو سره مخالف دی.
زه فکر کوم سره له دې چې مرستیال ولسمشران پر باندنۍ تګلارې زیاته اغیزه نه لري، د وانس انتخابات اروپایي هیوادونو پر پلازماینو کې د ورختۍ لامل شي. دا حقیقت چې ټرمپ داسې یو څوک چې په ځانګړي ډول د اروپا په اړه له نوموړي سره ورته نظر لري، زه فکر کوم دا ښایي چې نوموړي د خپل ګوند راتلونکي چیرته ګوري.
د اوهایو د خوځو د ملي کمیټې غړي جاني ټیمکن د سنا په ټاکنو کې د وانس سره سیالي وکړه، وروسته یې ملاتړ شو.
هغه په دې هم پوهیږي چې د امریکا لومړی تګلارې په اړه زموږ نظر بیان کړي او دا د سرحدونو د خوندیتوب په معنا ده. دا د امریکا د بیا رغیدلو په معنا ده او په نړیواله صحنه کې امریکا قوي کوي.
د ټرمپ په څیر وانس هم د اسرائیلو پلوی دی، د حمل د اسقاط مخالف دی او کډوال د امریکایانو څخه د دندو په اخیستلو تورنوي. خو د امریکا مرستیاله ولسمشره کاملا هریس وانس د ټرمپ پر وړاندې بې واکه ګڼي.
اشتباه نه کړي، جی ډی وانس به ټرمپ ته وفادار وي، نه زموږ هیواد ته.
د ټرمپ او وانس تر منځ ستر توپیر دا دی چې وانس نه هدر شکلن دی. و ټاکل شو دی به د امریکا دریم تر ټولو ځوان مرستیال ولسمشر وي. اوهایو ایالتي سناتور جورج لانګ د وانس سره په یو ولسوالۍ کې ژوند کوي.
زه فکر کوم چې دای به ځوانان را مخې ته کړي. زموږ ګوند د زیات عمر لرونکو خلکو او سپین پوستو ګوند دی. مونږ غواړو چې وښیو چې مونږ متنوع یو او مونږ ډول ډول نظرونه لرو.
بیرنی مورینو له اوهایو څخه د امریکا د سنا د څوکۍ لپاره سیالي کوي. هغه د وانس عمر یو امتیاز ګڼي.
دا کار باید درایور کوونکی سره راغون کړي. زه اوس تللی او ویلی شم چې جی ډی وانس او زه په خلکو کې ولوله رامنځته کولی شو. جی ډی یو ثانیه صبر وکړه چې دی جی ډی
دا چې دغه هیجان دوام کوي او کنه به هغه وخت معلوم شي کله چې ټرمپ او وانس د خپلې ګډې نوماندۍ لپاره کمپاین پیل کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په سویل ختیځ زون کې د لری پراتو سیمو ځنې هغه اوسیدونکو چې د زده کړو کچه پکې کمه ده، د ګوزن واکسین ورته مهم نه ښکاري او خپل کوچنیانو ته نه تطبیقي. تازه د دې سیمو خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره دینی آلمان پر کلو ګرځي او خلکو ته قناعت ورکوي چې خپل اولادونه د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. خلک د اقدامات رغنده او مهم بولي. پام وکړئ رپورټ ته.
په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې رسنیو، رضاکارانو، روغتیایي ملي او نړیوالو ادارو د ګوزن وایرس د محو کېدو په خاطر خپل هڅې جاري ساتلې دي، خو بیا هم د لری پرتو سیمو کم سواده خلک خپل اولادونه نه واکسینوي. تازه په سویل ختیځ زون کې دینی عالمان دغه سیمو ته ورزي او غواړي چې انکاري کورنیو ته قناعت ورکړي چې خپل کمکي ماشومان د ګوزن په ضد واکسین کړي. دینی عالمان د افغانستان په ټولنه کې اغیز لرونکي دي او په دې برخه کې مبارزه مهمه بلل کیږي. مفتی احسان الحق حنفي د همدې علماو له منځه یو دی چې تازه د جنوب ختیځ زون په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د ګوزن له پوهاوي راستون شوی. دای وای په دې ولایتونو د ګرځېدو هدف یې دینی عالمانو او عامو خلکو سره د پولیو د مخنیوي په اړه په شرعي بحث او دلایل ورټول وی.
زه هم دغه اوس هم د پکتیکا په ولایت کې و مو تازه را ګرځېدلم چې مختلفو ولسوالیو ته پکې لاړو، لکه برمل ته، سروبي ته، ارګون ته، سرحوزې ته. په دې کې وګرځېدلو ډېر کم داسې خلک مو ولیدل چې هغوی یو څه شکوک او شبهات لرل د پولیو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې
نو مړی وایي
لږو سیمو کې کله داسې مورونه په علما کرامو کې پیدا کیږي چې هغوی یا په پوره ډول باندې دغه موضوع ته لاسرسی نه لري، یا یو غلط ذهنیت اخیستل شوی دی، او یا په شرعي او طبي لحاظ باندې مطالعه کمزوري او ضعیفه ده.
له بلې خوا هم وګړي د دینی علما ورول د پولیو او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه اغیزمن یادوي. د انیس پنامه د خوست یو اوسیدونکی وایي چې که ټول په شریکه خپل دینی رسالت ادا کړي ټولنه له بدبختۍ ژغورل کیدای شي.
دا ډیر ښه اقدام دی، ځکه دینی علما کولی شي د خلکو ذهنیت نه یوازې د پولیو په باره کې بلکې د نورو ډیرو موضوعاتو په اړه سمې خواته راګرځولی شي. زموږ په ټولنه کې بعضې دینی عالمان او بعضې نور اشخاص موجود وو چې د پولیو